ذلك لهم خزي في الدنيا داهم داغيد دنيا رسوائيدا ولهم في الآخرة عذاب عظيم او داغيد پارا پا آخرت کی عذاب دے دیر لوئی اس چی دوی تا سزا ملاوشی نو دا دوی سزا دل تختم نشی دا آخرت سزا داغوی لا پاتی دا پا آخرت کی بورتا هم دیر غط عذاب ملاوی گی زکا چی کل بند دا سی کار کوی نو آغا دا یو سر ظلم نکوی پا محاربه کی دیر خلقی او هاگوی دا اللہ او دا رسول دا حکم مخالفت کوی نو اس دوی داغوی هم مخالفت کرو پچای ڈاکا چولی وا بازی وقت یو غٹ گینگ راشی او دا سی ڈاکا وا چوی چو ٹول کور والا مڑکڑی دا شان یو واقعا شوی وا صرف یو ماشم تری نبچ شوی وا دا دیر سر دیر لوی فساد او بد امنی خوری گی گوری کنا دا اللہ دا بندیانو هم حقوق دی نو دا خلق سر هم بد اکرل او دا اللہ تعالی حکمی هم مات کرو او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمی دا حکمی هم نافرمانی اکرل د چان مال تختول داغو حق وحل او د الله د رسول حکم ماتول نو ځکه به د دې سزا صرف په دنیا کې نه وي بلکې په آخرت کې به هم وي په دنیا کې ورته ټوله سزا نشي میلاوی دی دا داغوی رسوایی ده چې لاس ترې نه کړ شي او یا په سلی باندې وخېجولی شي او یا چې دوی د ظلم سره قتل شي او ګورئ دلته په تقطع کې په طا باندې شد دی چې کله د غل سړي او غلی خزی د سزا خبره کیږي نو پاغي کی شد نشتا د تقطع څه مطلب دی یعنی لاس پی د مختلفو طرفونو نه کټ شي چې څنګه مرزی وي نو هغه شان ترې نه کټ کولی شي نو داسې سزا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم ورکړی شوی و په بخاری او مسلم کې حدیث دی چې یو قبیله و داغه اتو کسان راغلل پاغي کی سو بیماری و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل چې تاسو د شپنکو سره لاړ شي او د هغه سارو پای او میتیازی به تاسو ته میلاو شي یعنی یو دوایی به ته وقیله تاسو ته پته ده چې د حلال زناورو میتیازی نجس نه دي چې کله دی دا استعمال کړي او دی ته شفا میلاو شوه نو دی هغه شپنکي مړ کړل او د هغوی نه یې ټول څاروي وتښتول او ګورئ د هغه شپنکیانو قصور سو و د دوی مدد یې وکړو او دوی ولګېدل او هغوی یې مړ کړل او غلا یې ترېنه هم وکړه لکه ډاکوان چې د خلکو نه مال هم وتښتوي او هغوی مړه هم کړي او نن سبا موږ چې په کومه معاشره کې اوسو نو دا خو ډېرې وړې خبرې ګڼلې کېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله خبر شو نو هغه صحابه رضی الله عنهم پاغوی په پسی په منډه ولېږل چې ورشئ او هغوی را ونیسئ او رایې ولئ چې هغوی ونیول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی راوستل نو د هغوی نه یې لاس او خپې مخکې کټ کړې او په سترګو کې وله ګرم سلایان ومنډل دوی دا کار د شپنکو سره هم کړی و او په انور کې یې ارتاو کړل نو ډېر په سخته باندې مړه شول ځکه چې اسلام ظلم نشي برداشت کولی دا خبره یاده ساتئ او څومره د شرم خبره ده چې اسلام دا قسمه کارونه منع کړي دي او دا چې څوک دا قسمه جرأت چرته هم ونه کړي او نن خلک دا کارونه کوي او اسلام بدناموي د هغوی دا سوچ وي چې موږ د اسلام مدد کوو موږ خو د اسلام په نوم باندې جهاد کوو خلک په بازارونو کې او په سکولونو کې مړه کول بچي پټول داغوی نه زموږ نه هیر شو دا هر څو لیکن ولې داغوی د مور او پلار دا خبرې هیرېدی شي او د الله سره خو هم دا هر څو پراته دي چې په سکول کې ماشومان قتل کړل نو دا سزاګانې هم د داسې خلکو دپاره دي لیکن د افسوس خبره دا ده چې دا قرآن نن کوم ځای دی چېرته دی دا قرآن دا صرف په کلاس کې د ویلو دپاره دی دا زمونږ همدردی نن د مجرمانو سره دي چې مجرمانو له ولې داسې ظالمانه سزاګانې ورکړې کېږي یعنی ستاسو همدردي چې ده نو د مظلوم سره نه ده او ستاسو همدردي د مجرمانو سره ده او هغوی چې کوم ظلم کوي نو هغه ظلم نه دی هغه زیاتې نه دی یو رښتینې واقعه درته کوم په پاکستان کې یو زو و او هلته یو شیر و او په سایکل باندې یو کس تلو هغه د سایکل نه کوز شو د یوې جنګلې نه ټوپ ووهو بیا یې د بلې جنګلې نه ټوپ کړو خپل پیزار یې وویستو او د شیر یعنی زمري په مخ باندې یعنی پنجره کلاو کړه او د شیر د یعنی زمری چې په کومه پنجره کې واغې کلاو کړه او هغه پیزاری راواغسته او شیر په مخ مخ باندې وهو بار بار وهو د شیر مخ په کله یو خوا کېدو کله بل خوا شیر د دې سړی نه وهل خوري نو ګورئ شیر چې دی نو هغه په ډېره بهادرۍ باندې مشهور دی او اوس هغه شیر داسې بزدله شو داسې بېغیرته شو چې په مخه باندې وهل خوري دا واقعه درته ځکه ویم چې نن د امتي مسلمه هم دا حال دی هغوی خو اوس د زمري په شان شیران یعنی اوس هغوی په مخه باندې وهل خوري هغوی ته خو خپل قیمت هم نه دی معلوم چې موږ یو څوک ځکه خو هغوی په پیزارو باندې وهلې کېږي چې په کومه ورځه ته دا احساس وشو چې زه خو زمری یم ما ته پاسېدل دي دا هر څه غلط دي نو په هغه ورځ بیا ګورئ چې د دونه څه جوړېږي بیا به دنیا ته پته ولګي نن خو د شعر نه پیشو جوړه شوې ده هغو ته په خپله هم پته نشته نو هغه به نورو ته څه وایي چې په هغو کې په خپله غیرت نه دی پاتې نو نورو ته به هغه څه سبق وښي خلک خو په دې پورې خنداګانې کوي چې د دوی د ښځو څه حال دی او په یو غیر مسلم ملک کې ورته خپل ځان محفوظ ښکاري د مسلمانانو سره ورته ځان په خطره کې ښکاري نو نن موږ واقع د وهلو قابل یو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یهودیانو د مسلمانې ښځې نه لوپټلی کړې وه نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو قنقا سره څه معامله کړې وه چې تسیرة النبی ووایئ نو تاسو ته به پته ولګي هغه د یوې ښځې واقعه وه او مسلمان بیا هغه یهودي سړی هم قتل کړی و او بیا په دې پسې جنګ له مسلمانان راوتي وو او که نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم وګوري چې د مسلمانانو ښځو د عزتونو څه حال دی نن یوه ښځه خپل ځان محفوظه نه محسوسوي یو ماشومه محفوظه نه ده دې امت له پاسېدل دي چې دوی وسو او سترې نه جوړ شو نه د چا جان محفوظه دی نه د چا د عزت پروا شته نه د چا د مال تحفظ شته هر څه لوټ شو ولې څه پاتې شو او موږ قرآن بند کړو ځکه چې دا د نوټس جوړولو دپاره او ویلو دپاره دی او که د مسلمانانو نه تپوس وکړی شي چې شریعت غواړئ نو هغوی وایي چې نه نه د شریعت نه ویریږي که چېرې شریعت نافذ شو نو دا مجرمان به بیا په نظر نه راځي اسلام به د هغوی ښه خبر اخلي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم سواء دا خلقنا چې توبه وباسي د دین مخکې چې تاسو غلبه بیا مو مې پاغوي باندې یعنی د دین مخکې چې څوک داسې وي چې هغوی راونی ویشي یعنی هغوی توبه کړي لکه یو ډاکو به ډاکې اچولې او هغو توبه وکړه چې زه دا کار نه کوم نو هغه به د خلکو مال واپس کوي نو بیا فاعلموا ان الله غفور رحيم نو بیا پوه شئ چې بشک الله تعالی ډیر بخښنی والی دی او ډیر مهربان دی یعنی د توبې دروازه د داسې مجرمانو دپاره هم کولاو ده لیکن داسې نه ده چې هغه ونیولی شي او بیا توبه وباسي او د دې نه مخکې چې تاسو په هغوی باندې غالب راشئ یعنی تاسو هغه ونیسئ او د هغې نه مخکې هغه توبه وکړي دا مجرم له یو چانس ورکړی کېږي چې ته دا کار پرېږده اوس هم ستا سره وخت شته چې کله یو مجرم دوه درې قتلونه وکړي نو هغه سوچ کوي چې اوس خو زما سره د واپسۍ هېڅ لاره نشته اوس خو زه په دې لاره شم زما ټول ریکرډ خراب شو اوس زه قاتل شم زه نه شم معاف کېدی او که په ګینګ کې یو کس قتل وکړي نو داسې نه ده چې هغه نورو ته به چې هغه نور به د سزا نه بچ شي چې کله هغه ټول ډاکوان راونیوي شي نو ټولو ته به سزا میلاویږي داسې نه ده چې پرس یو کس تختولی و او هغه بل ګاډی چلولی و نو دا سزا د ټول ګینګ دپاره ده او داسې خلک بیا بار بار ولې جرمونه کوي ځکه چې د هغوی خیال وي چې زموږ دپاره د واپسۍ سلانه نشته نو الله تعالی فرمایلی دي چې که دوی هم د نیوو نه مخکې توبه وکړي خپل ژوند صحیح کړي ځان صحیح کړي نو الله تعالی دوی معاف کولی شي بیا الله سبحانه وتعالی غفور الرحیم دی ټیک ده نو دا دی د الله تعالی رحمت د مجرمانو دپاره یعنی د هغوی دپاره هم د توبې دروازه کولاو ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو وویرېږئ د الله نه وابتغوا الیه الوسیلة او د هغو وسیلة تلاش کړئ اوس خلک دا آیت ډېر غلط بیانوي چې ګورې په قرآن کې لیکلي دي چې د الله طرف ته وسیله تلاش کړئ. لکه موږ چې کله یو دفتر ته ځو نو موږ اوله څوکیدار له سو پیسې ورکړو او یا د هغو سره سو خبرې کوو چې زما خبره خپل مشر صاحب ته ورسوه، بیا هغه لاړ شي، بیا موږ خپل باس ته سیکرټري په ذریعه باندې ځو. نو هغوی وایي چې یو اوچت ځای ته خیجئ نو د پړوو یعنی سټپ ضرورت وي. نو دغه شان الله تعالی ته د رسېدو دپاره هم د وسیلې ضرورت دی. اوله به موږ وسیله وګورو، که یو بزرګ وي یا څوک نیک کس وفات شوي وي، که هغه ونیسو نو الله ته رسېدی شو. هغو ته د رسېدو دپاره د یو څو سټپس ضرورت دی. نو دا نادان په دې خبره نه پوهیږي چې الله تعالی خو نعوذ بالله د یو کمزوري انسان په شان نه دی چې هغو ته دا هم پته نه لګي چې بهر څوک راغلی دی. او هغوی دا آیت بیانوي چې ګورئ دا خبرې په قرآن کې لیکلې ده، ګورئ په اردو یا پښتو کې د وسیله کوم مطلب دی، نو د هغې هغه مطلب په عربۍ کې نه دی. زموږ په ژبه کې د وسیله مطلب دی ذریعه، چې یو ذریعه به ونیسئ، لیکن په عربۍ کې د وسیلې معنی جدا ده. په عربۍ کې دا د توسل نه دی، د دې معنی ده تقرب یعنی نږدې کېدل. دا لفظ دوه ځایه په قرآن پاک کې راغلی دی، یو دلته کې راغلی دی او یو ځای په سورت اسراء کې دی، یعنی په سورت بن اسرائیل کې په 56 نمبر آیت کې دی، یعنی شپږ 50 آیت چې ورته وایو موږ. چې تاسو چاته اوازونه کوئ نو هغوی خو پخپله د وسیلې په تلاش کې دي، یعنی هغوی خو ځان له الله تعالی ته نږدې کېدل غواړي او په هغوی کې څوک الله ته زیات نږدې دی او هغوی د الله نه امید ساتي. نو د وسیله مطلب دی چې د الله تعالی د قرب ذریعه، نو هغه تلاش کړئ. او د دې معنی قرب هم ده، د الله تعالی قرب تلاش کړئ. هغه سیزونه چې هغه بنده الله ته نږدې کوي نو هغه تلاش کړئ، هغه ذریعه. اوس د دې نه دا مطلب اخیستل چې هغه کس چې هغو ته موږ بار بار ځو او غواړو او هغه زموږ وسیله جوړه شي، نو هغه به موږ الله تعالی ته ورسوي. چې موږ تا ته او تو زموږ لپاره الله ته ووایه، نو دا د کوم ځای نه اخیستې ده؟ نو دلته په دې معنی باندې پوهېدل ضروري دي چې دلته وسیله څه ته ویلې کېږي. او الله تعالی وفرمایل چې د الله تقوا اختیار کړئ. نو اوله موږ ته کتل دي چې تیره څو خبره وه او مخکې څو خبره ده، دا د منځ خبره ده. اوله د محاربې خبره راغله او د دې نه پس په 38 آیت کې د غلا خبره راغلې ده. نو په منځ کې څو خبره راغله چې د الله تعالی وسیله تلاش کړئ. چونکې د توبې خبره راغله نو اوس الله ته ځان نږدې کړئ، اوس دا جرمونه پرېږدئ. او دا ټولو مؤمنانو ته وفرمایل شو، ټولو ته د الله قرب د تلاش کولو ضرورت دی. نو دا څه شی دی چې دا موږ الله تعالی ته نږدې کړي؟ په دې کې ټول نیک اعمال راځي چې د هغې په ذریعه انسان الله تعالی ته نږدې کېدی شي. نو د واو سین لام مطلب دی کنیکټ کېدل، وصل چې ورته وایو که نه، د سین سره چې لیکلی شي. او دا د واو سواد لام سره چې کوم وصل دی، د هغې هم دا معنی ده، کنیکټ کېدل، لګېدل په یو سیز پورې، یو ځای کېدل. نو ابن جریر د حضرت قتاده رحمه الله نه د دې آیت په تفسیر کې لیکلي دي چې د الله تعالی سره تقرب یعنی نزدې کېدل حاصل کړئ، د هغو د فرما برداری او د هغو د رضامندۍ کارونه کوئ. خبره صفا شوه ستاسو دپاره. څنګه بنده الله ته نږدې کېدی شي، یعنی څنګه الله تعالی ته بنده نږدې کېدی شي، څنګه وسیله بنده تلاش کړي؟ د ایمان او صالح عمل په ذریعه. او دویمه خبره چې موږ ته پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وسیله یو اعلی درجه ده په جنت کې، او د هغې د پاسه بله درجه نشته. نو هغه یو ته میلاویدی شي، نو تاسو د الله تعالی نه سوال کوئ چې هغه ما ته میلاو شي. نو دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته میلاویږي، او که موږ دعا وکړو نو موږ ته به څه میلاو شي. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص طور فرمایلی دي چې کله مؤذن اذان وکړي نو تاسو هم کلمات وایئ کوم چې مؤذن وایي، یعنی چې مؤذن وایي که نه چې الله اکبر، نو موږ به هم وایو. چې هغه څنګه اذان کوي هغه شیان به مونږ په هغو پسې وایو او د هغې نه پس په ما باندې درود شریف وایې او د هغې نه پس په ما باندې د دې وسیله دعا کوئ. د اذان نه پس چې کومه دعا ده: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. دا دعا چې ده په دې دعا کې مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دپاره وسیله غواړو، ټیک ده؟ نو هغه وسیله دا ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دپاره دا دعا وشي، خپل ځان نه هم د الله قرب غواړی او دویم د دې مطلب وسیله والے مقام هم دی. دا دعا مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دپاره کوو. اوس د الله د قرب د ملاوېدو ذریعې څه دي؟ یو دی قرآن پاک، دویم دی د الله اطاعت والے کارونه کول، دریم په حدیث کې د اسماء الحسنا خبره هم راغلی ده چې د دې په ذریعه د الله نه دعاګانې کول، الله تعالی د هغو د صفاتي نومونو سره یادوئ. کو شفا مو په کار وي نو یا شافي، کو تاسو توانګري غواړئ نو یا غني، او کو رزق غواړئ نو یا رزاق، د رحمت دپاره یا رحمان یا رحیم، کو تاسو په ګناهونو باندې پرده پوشي غواړئ په دنیا او اخرت کې نو یا ستار. نو په دې طریقه الله تعالی قرب بنده ته ملاویدی شي، بنده دا حاصلولی شي. دغه شان د سجدو په ذریعه انسان ته الله تعالی نږدې کیدی شي. په قرآن مجید کې راځي: وسجد وقترب. په قرآن کې دي نو نفلونه کول، نیک عملونه کول، د نیکو خلکو سره نیکو خلکو ته دا ویل چې ماته د سره دعا کوه، لکه حضرت عمر رضی الله عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو حضرت عمر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو حضرت عباس رضی الله عنه د ځان سره د باران د دعا دپاره بوتلی و، او وی فرمایل چې اوله به مونږ دا دعا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوله: ای الله، اوس هغه نشته، نو د هغو ترو مو د ځان سره راوستی دی. یعنی تاسو څوک نیک بنده ته ویلی شئ چې هغه ستاسو دپاره دعا غواړي، دا هم د الله تعالی د قرب ذریعه ده. یو بله وسیله دا هم ده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایې، دا هم وسیله ده. دا ټولې ذریعې دي د قرب، او د دې په ذریعه تاسو الله تعالی ته نږدې کیدی شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې دومره تاکید کړی دی، دومره زور یې ورکړی دی. یو صحابي وی چې زه څومره درود ویم او څومره وخت زه دعا له ورکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې درود نور هم سیوا کړه. بیا یې تینه تپوس وکړو چې دومره درود ویم او که دومره دعا وکړم، نه غوته وی چې نور هم درود سیوا کړه. بیا یې وی چې که زه د دعاګانو په ځای ټول درود شریف ویم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بیا خو به ستا ټول مشکلات الله تعالی لري کړي. د درود سره لس رحمتونه نازلیږي، لس ګناهونه معاف کیږي، لس درجې اوچتیږي. نو بجای د دې نه چې مونږ پخپله، یعنی مونږ چې پخپله باندې خپلې دعاګانې جوړې کړې دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صدقې سره یا الله دا کار وکړې، زما دا دعا قبول کړې، نو د هغې طریقه دا ده چې درود وایې، نو د دعا نه مخکې نو بیا به ستاسو دعاګانې قبلیږي. د درود ویلو نه بغیر دعا رد کیږي. نو په اول سر کې او په اخر سر کې درود وایه. چې کله تاسو درود وایه نو هغه خو به قبلیږي، او په منځ کې به هغه دعا هم قبلیږي انشاءالله. نو دا هم د الله تعالی د قرب ذریعه ده. وجاهدوا فی سبیله، او جهاد کوئ د الله په لاره کې. او جاهدوا څه ته وایي؟ د دې مطلب دی چې د یو بل په مقابله کې، یعنی صرف د یو طرف نه به کوشش نه وي. په مجاهده کې یو طرف ته شیطانی طاقت وي او بل طرف ته تاسو یئ. کو هغه شیطان وي یا ستاسو خپل نفس وي، ماحول دی، کور والے دي، د دې دپاره تاسو توري نشئ اوچتولی، یا رسم او رواج دی، د دې سره مقابله چې ده نو دا مجاهده ده. د دې په مقابله کې د الله تعالی په فرما بازارۍ باندې په مضبوطۍ سره اوسېدل، دا د مجاهده، پوه شوئ؟ یعنی دې ته نه دي ښکته کیدل. کو اولاد وي یا خپل نفس وي، یا ماحول داسې وي، نو داسې نه ده چې بنده لاس په خپه باندې کیږدي چې مونږ څه وکړو. مونږ خو مجبوره یو، د دې سره نشو جنگېدې. د جنگ کولو مطلب دا نه دی چې تاسو توري راوباسئ، بلکې د دې مطلب دی چې د دې په مقابله کې د الله تعالی په فرما برداری باندې په کلکه اوسېدل. داسې به نه کوئ چې زموږ نه خو نه کېږي، نه. دا دی جهاد چې تاسو د الله د رضا په کارونو باندې جمع شئ او څوک تاسو ونه ړقوي، او چې څوک تاسو منع کوي د عمل کولونه د هغو سره مقابله وکړئ، هغو ته مخکته کېږئ. که څوک راته ایله خبره وکړي نو فوراً مونږ هتیار وغورځوو. فلاني راته داسې ووی، په کږی راته وکتل، نو دا کومه مجاهده مونږ کوو؟ جهاد دا وي چې بنده انتهایي کوشش وکړي. لکه تاسو په یوه لاره باندې ځئ، اوس په هغه لاره کې څوک ودرېدو، نو تاسو به څه کوئ؟ هغه به پوهه کوئ چې تاسو په دغه لاره باندې لاړ شئ. دا دی جهاد. که په دې کې هر قسمه کوشش وي، لیکن تاسو به دا نه پرېږدئ. په دې لاره باندې همت نه دی بیلل. که هغه کور واله دي، معاشره ده، خپل نفس دی، تاسو به د دې په وجه نه منع کېږئ. بیا به کامیابي بیا مومئ. لعلکم تفلحون، ځکه چې تاسو کامیابي بیا مومئ. فلاح هغه کامیابي ده چې د ډېر محنت نه پس میلاو شي. د ډېر نه پس کامیاب کس ته فلاح وایي، او فلاح دهقان یعنی کسان ته هم وایي. هغه خواري کوي په ځمکه کې، نو بیا ورته کامیابي میلاویږي که نه؟ نو د دې لفظ نه پته لګي چې که کامیابي غواړئ نو سخت محنت به کوئ، هسې به نه میلاویږي. که تاسو کامیابېدل غواړئ نو د الله تقوا اختیار کړئ او وسیله تلاش کړئ، یعنی په چې څومره هم ذریعې دي او هغه بنده الله تعالی ته نږدې کوي هغه هم تلاش کړئ. وجاهدوا فی سبیله، او د الله په لاره کې کوشش کوئ. ان الذين كفروا، بشک ها خلق چې کفر وکړو، لو ان لهم، اگر بشک دا غی د پاره، ما فی الارض جميعا، چې سهم پزمکه کې دی ټول، ومثله، او پشان دا غی، یعنی ها غمر نور، یعنی پدې زمکه چې سمره سو زر دی، سپین زر دی، خزانی دی، هر سو چې پدې کې دی، او چې دا شان بل هم یو زمکه شي، معه سره ده دی، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، چې هغه په فدیه کې ورکړي د قیامت په ورځ د عذاب نه د بچ کېدو دپاره. ما تقبل منهم،
نو نه به قبلېږي د هغوی نه. الله اکبر.
اوله خو نه دومره هر څو په دې دنیا د چا سره شته او نه به په آخرت کې د چا سره وي. داسې څوک دي چې هغه په دنیا کې د ټولو خزانو مالک وي، او د هغې سره یوه بله داسې ځمکه فرض کړئ. کداسی وی هم زفرس کوي، کداسی وی هم د یو کس سره، او هغه د قیامت په ورځ د خپل ځان نه د عذاب د لرې کولو دپاره دا هر څه ورکړي، نو دا غونه به هغه فدیه قبلېږي؟ نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جهنمی به راوستی شي، او دا غونه به تپوس شي چې ته ووایا چې ستا ځای څنګه ځای دی. هغه به وایي چې بدترین ځای دی. هغه ته به وویل شي چې د دې نه د ازادۍ دپاره څه څه ورکولو ته تیار یې. هغه به وایي چې د ټولې ځمکې د سرو زرو نه ډکه که زه ورکړم، نو بیا به هم زه ډېر په ارزانه کې خلاص شم. الله سبحانه وتعالی به وفرمایي چې ته دروغجن یې، ما خو د دې نه هم ستا نه لږه غوښتي وه. الله تعالی صرف توحید غوښتی و. د پنځوستو شپږو کالو یعنی د پنځوستو شپېتو کالو په ژوند کې، لیکن تاسو هغه مونه کړو. بیا به هغو ته وفرمایلی شي چې دی په جهنم کې واچوئ. دا روایت په مسلم کې دی، یعنی د انسان نه الله تعالی د ډېر کم مطالبه کړې ده. بیا انسان هغه هم نشي پوره کولی. اوس هغه هر څه کولو ته تیار شو چې دا هم زور کړم، خو ما پرېږده. نن د یوې ښځې لپاره د سرو زرو سیټ ورکول څومره ګران کار وي، هغه به یې ور نه کړي چې دا خو ما د خپلې لور د واده دپاره ایښی دی، لیکن هلته به څومره هر څه ورکولو ته راضي شي چې دا واخله خو ما پرېږده. الله اکبر. او نن چانس دی،
هلته به بنده څومره هر څه ورکولو ته تیارېږي.
او نن که انسان دوه اوښکې هم توی کړي که نه، نو د اور ثابته ویلي یعنی وادي دغه اور مړ کولی شي. یعنی که د غر په لمن کې چېرته اور ولګي، د جهنم د اور د پاره دا دوه اوښکې هم پوره دي، او په هغه ورځ به دومره ډېر هر څه هم نه قبلېږي. ولهم عذاب الیم، او د هغوی د پاره دردناک عذاب دی. ويريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، هغوی به غواړي چې مونږ د اور نه ووتې، هغوی خو به کوششونه کوي، هغوی به کوششونه کوي د اور نه د وتو. هغوی به الله تعالی ته ډېر مینتونه کوي او ډېرې زارۍ به کوي. د دوزخ چوکیدار ته به مینتونه کوي چې مونږ آزاد کړه، مونږ وباسه د دې ځای نه، مونږ لږه شان مونږ له وقفه راکړه د عذاب نه، صرف یوه ورځ زمونږ نه دا عذاب کم کړه. الله اکبر. وما هم بخارجین منها، لیکن هغوی به د هغې نه نشي وتې، هغوی کافران دي. په هغه ورځ به وایي چې ای ربه، چې ای زمونږ ربه، هغوی به اوس خبره مني هم، خو اوس د منلو څه فایده، ځکه چې آخرت د عمل ځای نه دی، هغه دار الجزا دی، یعنی د جزا د بدلې ځای دی. هلته کو بنده الله هم منلو ته تیار شي، فرشتو ته او د قیامت ورځې ته، نو اوس څه فایده، ځکه چې د عمل کولو وخت به تیر شوی وي. ولهم عذاب مقیم، او د هغوی دپاره عذاب دی، او هغه دایمي عذاب دی، قایم اوسېدو والا عذاب دی. د هغې نه د وتلو هېڅ ذریعه اوس نشته. د هغه ځای اور د دنیا د اور په شان نه دی، هغه اور د دې دنیا د اور نه او یا چنده سیوا دی، او هغه عذاب داسې دی چې هغه به زیاتېږي، کمیږي به نه، او نه به د هغه عذاب سره څوک عادتېږي، بلکې په هغې کې به زیاتې راځي، او د هغې په تکلیف کې به زیاتې راځي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دلته بیا هغه سزاګانې بیان شوې، کو غل سړی وي او کو غله ښځه وي. دلته د ښځې سره رعایت نه دی شوی، چې غریبه ښځه دا خو غریبه ده، دا پرېږدی، د دې غریبې څه قصور دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی د یو غټ خاندان ښځه راوستې وه او هغه یې غلا کړې وه. د هغې خاندان والو دا سفارش هم وکړو چې د دې لاس کټ نه شي، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې نه. او دا کومه سزا وه؟ دا حدود والا سزا وه. فقطعوا ایدیهما، پس کټ کړئ، پرې کړئ د دې د دواړو نه لاسونه، یعنی د غل سړي او د غلې ښځې دواړو نه به لاسونه کټ کېږي، پرې کړې کېږي به. جزاء بما کسبا، دا بدله ده د دې دواړو د کمایۍ، یعنی دوی دواړو چې کومه ګټه کړې ده، یعنی غلا یې کړې ده، نکالا من الله، د الله تعالی د طرف نه عبرتناکه سزا ده. سوري، د الله تعالی د طرف نه عبرتناکه سزا ده. والله عزیز حکیم، الله تعالی زبردست دی، ښه حکمت واله دی. دا سزا په سعودي عرب کې ورکړی کیږي، نو هلته غلا بالکل څوک نه کوي. هغوی د سرو زرو د کالو کلاو دوکانونه پرېږدي، او هیڅ څوک غلا نه کوي. او نوره په ټوله دنیا کې چې کله بجلی لاړه شي، نو خلک دوکانونه لوټ کړي. په اسلام کې دا سزا ځکه ده چې یو غل د غلا کولو متعلق سوچ هم نه کوي. دا سزا څنګه د غلا مطابق ده؟ ځکه چې بنده په لاس باندې غلا کوي، نو هغه لاس داغونه کټ شي چې په هغې باندې سوشي اوچت کړی وي. او غلا څه ته وایي؟ د چا په حفاظت سره پروت مال دی، اوس څوک هغه په پټه باندې اوچت کړي. اوله مونږ په محاربه باندې خبره کړې وه، نو هغه بل شی دی، هغه غلا نه ده. هغه خو پوره یو ګینګ د بنده کره ننوځي او خلک وویروي، او د هغوی ټول کور لوټ کړي او مال ویسي، غلا پټوي. نن سبا غلا کمه ده، زیاتې ډاکې دي. اوس خلک دومره بهادر شوي دي چې هغوی په پټه باندې نه کوي دا کار، هغوی خو ښه په نره باندې راځي. او غلا هغه وي چې کو د شپې خلک ودوي او غل راشي غلا وکړي، او په دې باندې لاس کټ کېدل دي. او په دې کې دا هم ده چې یو شی بنده پټ نه دی کوي، لکه په سټور کې ښکاره مال پروت دی، په لاکر کې خو نه دی پراتو. کو هغه بنده اوچت کړي، نو هغه صحیح نه دی، نو هغه هم صحیح نه ده، دا هم غلا ده. اوس سوال دا دی چې څومره غلا بنده وکړي، نو لاس به ترېنه پرې کړې کېږي. د غلا حد په څومره باندې دی؟ زه تاسو ته بیانوم، هغه دی درې درهمه یا څلورمه حصه د دینار. دا په حدیث کې راغلی دی، حضرت عائشه رضی الله عنها روایت کړی دی. دا تقریبا یو ګرام سرو زر دی، د نن ورځو د هغې قیمت وګورئ، نو دومره سوکو چا پټ کړی وي نو په هغې باندې د هغو لاس کټ کیږي. او په دې کې یو اکسپشن دی، که یو انسان وږی وي او هغه د چا خوراک پټ کړي نو د هغو لاس به نه کټ کیږي. او دا هم نه ده چې غریب وو او وی خوړله نو زه خیر دی، نو همدردي به سره په کار ده، نو داسې هم نه ده. نو دوله به جج سزا ورکوي چې څومره ورځې به یعنی دومره ورځې جیل ته به دې ځي. او لکه ما چې درته ووی چې د جج سزا ته تعذیرات وایي، که د یو ګرام سونه کمه غلاوي نو هغو له به جج سزا مقرروي، حد به پرې نه لګي. او په حد کې هم د ښځې او سړي فرق نه وي، دواړو ته به یو نمونه سزا میلاویږي. او دا لاس به د منګل پورې کټ کوي، یعنی د ریس پورې. او په دې سزا کې فقطعو والا لفظ استعمال شوی دی، او هلته څه راغلی و؟ په محاربه کې تقطع استعمال شوی و، د محاربه په سزا کې. په هغې کې زیاته سختي وه. والله عزیز حکیم، او الله تعالی غالب دی او حکمت واله دی. په دې سزا ورکولو کې حکمت دی. نو دا سزا ښه ده د جیل نه، چې هلته خلک غلو خلک ساتي او خوراکونه وله هم ورکوي. نو بهتره دا ده چې لاس ترېنه کټ شي او بیا عام ژوند تېروي. فمن تاب من بعد واسلح، او چې څوک توبه وباسي بیا د ظلم نه او خپله اصلاح وکړي، او چې څوک د غلا نه پس توبه کړي اوس هغه توبه وکړه، ځکه چې بعضې وخت مجرمانو ته سزا هم میلاو شي او د هغې نه پس هغوی بیا هم ښه په بهادرۍ سره جرمونه کوي. نو که څوک د دې نه پس توبه کړي فان الله یتوب علیه، نو بېشکه الله تعالی به مهربانه شي په هغو. ان الله غفور الرحیم، بېشکه الله تعالی ډېر بخښنې واله دی او ډېر رحم کول واله دی. اکثر تاسو اورئ چې چا د قرآن آیت واورېدو او هغه غلا او ډاکې پرېښودې او د الله ډېر غټ ولي جوړ شي، یعنی څو شي غلاګانې پرېږدي او د الله ډېر غټ ولي جوړ شي. یو کس چې و هغه ډېر غټ شرابي و، شراب به سکل، یعنی یو کس به ډېر شراب سکل او هغه توبه وویسته او بیا د الله تعالی ولي جوړ شو. داسې ډېرې واقعې دي. او کو دا دروازه بنده شي، کو بنده ته دویم چانس میلاو نه شي، نو بیا خو به څوک چېرته هم د غلاګانو او ډاکو نه منه نه شي، او یا به دوی دومره ګیلټي شي چې خودکشي به وکړي او بیا به نورمل ژوند نه شي تېرولی. لیکن چې کله دا پته وي چې الله خو غفور رحیم دی او که زه توبه کړم نو الله به ما معاف کړي، هغه وایي چې چانس را سره دی، نو بیا هغه الله تعالی طرف ته واپس شي، ګناه کول پرېږدي. که معاشره او خلک داسې خلک نه قبلوي او په بد نظر ورته ګوري، او که هغوی خپله اصلاح وکړي، نو د الله سره د هغوی دپاره ځای شته. دروازې د معافۍ د هغوی دپاره هم کلاوې دي. او دا دی رحمت، ځکه امام ابن تیمیه فرمایي چې مؤمن کله ګناه کوي نو د هغې د ټیک کولو د هغو سره لس صورتونه دي. اولنۍ صورت سورې توبه دې وکړي، دویم دا دی چې استغفار دې وکړي، درېیم دا دی چې نیکي دې وکړي، نو د هغو ګناه به ختم شي. او څلورم دا دی که یو مسلمان د هغو دپاره د بخښنې دعا وکړي که د هغو د مرګ نه پس هم وي. او پنځمه دا ده که یو مسلمان د هغو دپاره صدقه ورکړي چې هغو ته ثواب میلاو شي. او شپږمه دا ده چې الله تعالی هغه په دنیا کې په ازمایش کې واچوي او د هغو ګناهونه اوریږي. لکه ځینې خلک توبه کړي د ګناهونو نه منه شي او الله تعالی په ازمایش کې واچوي چې د هغو ګناهونه ختم شي، نو د هغې کفاره وشي په دنیا کې، اووم په قبر کې د هغو نه ګناه اوریږي، یعنی قبر هغه راونیسي. بیا په قیامت په ورځ د حساب کتاب په وخت کې د هغو نه ګناهونه معاف شي. یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت په وجه هغه معاف کړي شي. او لسمه دا چې الله تعالی د خپل رحمت په وجه هغه بغیر د حساب کتاب سره وبخي. دا لس سیزونه کیدی شي د چا دپاره. او امام ابن تیمیه فرمایي چې که په دې کې چاته یو هم میلاو نه شي نو هغه دې بیا خپل ځان ملامته کړي، او که د دې باوجود هغه جهنم ته لاړ شي. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، ولې تا ته پته نه ده چې د الله تعالی دپاره د بادشاهي د اسمانونو او ځمکې؟ دلته لهو مخکې راغلی دی، نو په دې کې تاکید دی. او په دې کې د حصر معنی هم ده چې صرف د هغو دپاره دي چې څه هم بادشاهي ده د اسمانونو او ځمکې. يعذب من يشاء ويغفر من يشاء هغه عذاب ورکوي چې چاله هغه وغواړي او وبخي چې څوک هغه وغواړي. یعنې تاسو داسې نه شئ ویلی چې دوی ته ولې سزا میلاویږي او دی ولې معاف کیږي. دی خو چېرته معاف کول نه دي په کار، نو تاسو د چا متعلق ججمنټ مه پاس کوئ. فلانی ته ولې داسې میلاویږي، فلانی ته ولې نه میلاویږي. دا دومره سزاګانې دي دلته، دا دومره سزاګانې چې دي دلته. اوس د الله خوښه ده چې چاله سزا ورکوي او څوک هغه معاف کوي. چې بنده څومره ښه توبه ایستې ده، دا ټول اختیار د معاف کولو د الله سره دی. او چې کله انسان خپل عقل جنګوي، خپل عقل چلوي، دا سزا خو ډیره سخته ده. مونږ خلکو ته څنګه وایو، غیر مسلمانانو ته، دا خو ډیره مهذبه سزا هم نه ده، دا خو ډیره ظلم واله سزا ښکاري، دا خو صحیح نه ده. نو تاسو خپل عقلونه په دې باندې مه جنګوئ. څومره زبردسته خبره ده چې الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، دا سزاګانې د محاربې او د غل الله تعالی مقرر کړي دي، او هغه بهتر پوهیږي چې چاته سزا میلاو شي او څومره میلاو شي، نو چې په کوم جرم باندې سزا پکار ده. هو الله يعلم وانتم لا تعلمون، الله ته پته ده او تاسو ته نشته پته. په دې کې اعتراضات نه دي پکار، ځکه چې الله تعالی الحکیم دی، هغه العزیز دی. اختیار داغو سره دی، داغو مرضی ده چې چاله او څنګه سزا ورکړي. داغو ټولې سزاګانې د حکمت سره دي. مونږ هغه شان نشو سوچ کولی چې کومه سزا بهتره ده د کوم جرم دپاره. والله على كل شيء قدير، الله تعالی په هر څه قدرت لري. په اصل کې د دې ترجمه ده چې الله تعالی پوره په هر څه قدرت لري. اوس دا پوره لفظ ما ولي وې او دا د کوم ځای نه راغی؟ نو په اصل کې قدیر د فعیل په وزن باندې دی. په دې کې ډیره غټه مبالغه ده، په دې کې ډیر زیات اگزاجوریشن دی. لکه رحیم، بصیر، سمیع هم دغه شان دي. قدیر په دې کې دوام یعنی همیشګي ده. یو دی قادر لفظ او بل دی قدیر، یو دی رحیم او یو دی رحیم. نو په رحیم او قدیر کې دوام دی، همیشګي ده، مبالغه ده، یعنی ډیر زیات د دې معنی راځي. ټیک ده. الله تعالی دې زموږ د ټولو نه د دې آیاتونو ویل قبول کړي، او الله تعالی دې د دې آیاتونو پوها او د عمل کولو توفیق راکړي موږ ټولو له. امین یا رب العالمین. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة طوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير